د حضرت دانیال نبی کتاب سلورم باب د نبوکدنظر دویم خوب لیدل. نبوکدنظر بادشاہ د دنیا ټولو خلکو، ټولو قومونو او ټولو ژبو ویونکو ته دا پیغام ورولېږلو چې په خیر اوسئ. زه غواړم چې تاسو ته د هغه معجزو او حیرانوونکو نښو په هکله خبرې وکړم، کومې معجزې چې خدای تعالی زما دپاره کړي دي. د هغې معجزې څومره لوی دي او د هغه عجایبات څومره طاقتور دي. د هغه بادشاهی تر ابده پورې ده او د هغه بادشاهی نسل در نسل پورې ده. ما نبوکدنظر په خپل محل کې په آرام او عیش و عشرت سره ژوند کولو. ما یو خوب ولیدو کوم چې زه ویرولم. کله چې زه په خپل کټ کې پروت وم، نو کومه رویا او تصور چې زما په خیال کې راغلو، نو هغه زه ډیر زیات ویرولم. نو ما بیا حکم وکړو چې د بابل ټول هوښیار خلک راوغواړي چې زما د خوب تعبیر وکړي. نو کله چې جادوګر، فالګر، نجومیان او قسمت ملمون کې راغلل، ما هغوی ته خوب ویلو خو هغوی د هغې تعبیر ما ته ونه کړی شو. خو آخر دانیال زما حضور ته راغلو او ما ورته خپل خوب بیان کړو. مقدسو معبودانو ورته خاص طاقت ورکړی وو او ما په هغې باندې د خپل معبود بلت شیزر نوم کې خودو او د معبودانو روح په هغې کې وو. ما ورته وویل چې بلت شیزر د جادوګرانو مشه، زه په دې پوهیږم چې د معبودانو روح په تا کې دی او هیڅ راز معلومول ستا د پاره مشکل کار نه دی. زما خوب داسې دی او ته یې ما ته تعبیر راکړه. کله چې زه په خپل کټ کې اودوم، ما دا خوب ولیدلو. ما ولیدل زما په وړاندې د ځمکې په منځ کې یوه ونه ولاړه وه او هغه ډیره زیاته وچته وه. دا ونه ډیره غټه او لوړه او طاقتوره شوه او سر یې د آسمان سره ولګیدو او دا به د ټولې دنیا د بل سر نه ښکارېدله. د هغې پاڼې ښکلې وې او میوه یې ډیره وه او په دې کې د هر چا خوراک و. او د هغې لاندې د میدان زناورو د ځان د پاره د پناه ځای پیدا کړو او د هوا مرغانو یې په څانګو کې ځان لا جالی جوړې کړې او هغې نه هر یو مخلوق ته خوراک میلاویدلو. کله چې مالا په خوب کې د دې رویا په حقله سوچ کولو، نو ومې لیدل چې د آسمانه یوه مقدسه فرښته راکوزیده چې اخوا دیخوا یې کتل. هغه په زور سره دا اعلان وکړو چې دا ونه راوغورځوئ او سانګې پرې کړئ، د دې پاڼې راوشکوئ او میوه یې تس نس کړئ، د دې لاندې زناور او د سانګو نه یې مرغان وشړئ، خو د دې بیخ په ځمکه کې پرېږدئ او د اوسپنې او زیړو پټي ترې نه تاو کړئ او هلته یې په واښو کې پرېږدئ. نو پرېږدئ چې هغه په پرخو کې لوند شي او هغه دې په ځنګل کې د زناورو سره اوسیږي. و کاله به هغه د انسان عقل نه لري، بلکې د هغه عقل به د زناورو وي. د هغه فرښتې د سزا ورکولو فیصله واورولی شوه تر څو چې هر یو کس ته د دې پته ولګي چې خدای تعالی د انسانانو په بادشاهی باندې اختیار لري او چې هغه چاله وغواړي نو هغې له بادشاهی ورکوي، که څه هم چې هغه کس ډیر غریب وي. نبوکدنظر بادشاه وویل دا هغه خوب دی چې ما ولیدلو. نو بیا بلتشیزر ته ما ته د دې تعبیر بیان کړه، ځکه چې زما یو شاهي مشیر هم ماله د دې تعبیر نشي راکولی، خو ته یې راکولی شي ځکه چې د مقدسو معبودانو روح په تا کې دی. د حضرت دانیال د دویم خوب تعبیر ورکول. نو دانیال چې بل نوم یې بلتشیزر و، په دې دومره هیبت واخستو چې د څه وخت دپاره هیڅ یې هم نشو فرمایلی او د هغه سوچ هغه ورخطا کړو. نو بادشاه هغې ته وویل بلتشیزره، په دې خوب او د هغې په مطلب مه خفه کیږه. خو بلتشیزر ورته په جواب کې وفرمایل، بادشاه سلامت، زه غواړم چې دا خوب او د دې تعبیر دی ستا دپاره نه، بلکې ستا د دشمنانو د پاره وي. هغه ونه چې تا ولیدله کومه چې دومره لوړه وه چې آسمان ته رسیدلې وه او په دنیا کې هر چا ته ښکارېدله. د هغې پاڼې ښایسته وې او میوه یې دومره زیاته وه چې د ټولې دنیا دپاره کافي وه. ځنګلي ځناورو د دې لاندې آرام کولو او مرغانو به د دې په څانګو کې جالی جوړولې. اے بادشاه سلامت، ته پخپله هغه ونه یې، ته ډېر اوچت او مضبوط شوی یې، ته دومره لوی شوی یې چې لویوالی دې تر آسمانه پورې رسیدلی دی او ستا بادشاهت د ځمکې د بل سره پورې رسیږي. اے بادشاه سلامت، تا یوه مقدسه فرښته ولیدله چې د آسمان نه لاندې راکوزیدله او فرمایلې چې دا ونه ووهی او تباه یې کړی، خو د هغې تنه او جرړې په ځمکه کې پرېږدی او د اوسپنې او زیړو په زنځیرې وتړی او په واښو کې یې پرېږدی او پرېږده چې په پرخه کې لوند شي او چې د وو کالو پورې د ځنګلي ځناورو په منځ کې پاتې شي. اے بادشاه سلامت، ستا د خوب تعبیر دا دی کومه فیصله چې خدای تعالی ستا خلاف کړې ده. ته به د خلکو نه یوې خوا ته وشړلی شي او د ځنګلي ځناورو سره به ژوند کوي. ته به لکه د څارو په شان ګیا خورې او د آسمان په پرخه به تر کولی شي. نو بیا به وو کالونه تیر شي تر څو چې ته په دې باندې پوه شي چې صرف خدای تعالی د انسانانو په بادشاهت اختیار لري او هغه چاله یې ورکوي چې چاله یې زړه غواړي. د فرښتې هغه حکم چې د ونې تنه سره د جرړو پرېږدی، نو د هغې مطلب دا دی چې ستا بادشاهي به بیا راشي خو کله چې تاسو آسماني حکومت ومنئ. بادشاه سلامت، په دې وجه دې زما نصیحت تا ته د منلو وي. د خپلو ګناهونو اعتراف وکړه او هغه په ښو کولو سره پرېږده او په مظلومانو رحم وکړه او شرارت پرېږده، نو کېدای شي چې په دې کې به ستا د بادشاهۍ خیر قایم پاتې شي. بیا دا هر څه په نبوکدنظر بادشاه وشو. دولس میاشتې وروسته کله چې هغه په بابل کې د شاهي محل په چت باندې ګرځېدو، هغه وویل چې ولې دا هغه لوی د بابل خار نه دی کومه چې د بادشاهانو د اوسېدو دپاره ما په خپل زور طاقت سره د خپل جلال او شان و شوکت د څرګندېدو دپاره آباد کړی دی؟ هغه خبره لا د هغې په شونډو وه چې د آسمان نه یو آواز راغلو، نبوکدنظر بادشاه، ستا د پاره دا حکم دی چې ستا نه هغه شاهي اختیارات واخیستلی شو. ته به د خلکو نه وشړلی شي او د ځنګلي ځناورو سره به اوسیږي. ته به لکه د څارو په شان ګیا خورې، په دې به وو کالونه تیر شي تر څو چې ته په دې باندې پوه شې چې خدای تعالی د انسانانو په بادشاهت اختیار لري او هغه چاله یې ورکوي چاله یې چې زړه غواړي. نو سمدستي هغه څه پوره شو څه چې د نبوکدنظر په هکله ویل شوي وو. هغه د خلکو د مینځ نه وشړلی شو او د ځناورو په شان یې ګیا وخوړله. د هغې په بدن پرخه ورېدله تر هغې پورې د هغه ویښته لکه د شاهین د بڼو په شان لوی شو او د هغې نوکونه لکه د مرغانو د پنجو په شان اوږده شول. د نبوکدنظر د خدای پاک ثنا صفت بیانول. د وو کالونو نه وروسته ما نبوکدنظر خپل سترګې د آسمان طرف ته اوچتې کړې او زما عقل دوباره بحال شو او ما د خدای تعالی ثنا صفت ادا کړو او د هغه احترام او جلال مې بیان کړو څوک چې د تل دپاره ژوندی دی. د هغه بادشاهي تر ابده پورې ده او د هغه بادشاهي نسل در نسل پورې ده. د هغې په مقابل کې د ځمکې ټول خلک هیڅ نه دي. هغه د آسماني فرښتو او د ځمکې د خلکو سره چې څه غواړي هغه کوي. د هغې لاس هیڅوک نشي نیولی او نه ورته څوک دا ویلی شي چې تا څه وکړل. په هماغه وخت کې کله چې زما عقل کار شروع کړو، نو زما عزت او شان شوکت ما ته د خپلې بادشاهۍ دپاره واپس میلاو شو او زما مشیرانو او افسرانو ما ته حلف راکړو زه په خپل تخت باندې دوباره کیناستلم او د پخوانه زما عزت نور هم زیات شو. نو اوس زه نبوکدنظر د اسمان د بادشاه ثنا صفت او لوی بیانوم، ځکه څه چې هغه کوي هغه صحیح دی او د هغه ټول کارونه د انصاف دي، او هغوی څوک چې کبر او لوی کوي نو هغه یې عاجز کولی شي.